کې د سحر لس بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه ترې ولو سو بجو ده. اورې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ پاړي کو کې کړکېچ د افغانستان د میوو پر صادراتو منفي اغیز کړي. له پاکستان کندهار تر استن سوي کورنۍ له دولت څخه د همکاري غوښتنه لري.
د خدای پر لحاظ دې کونډې چې مال سره صاحب کوي خدای دې یو غوري قران ولې دا سره کوي.
په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو خو ناجیه صاحب خبرونه په خبرونو پیلوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د لوګر چارواکي وایي په سرخ ولسوالۍ کې شل د دولت ضد وسلوال وژل شوي. ترکمنستان په ناڅاپي ډول ایران ته د ګازو د لیږد بهیر ودرو او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په عراق کې د ډیره فرانسوي پوځیانو د کتنې لپاره بغداد ته ورسید. د خبرونو تفصیل. د لوګر چارواکي وایي په سرخ ولسوالۍ کې شل د دولت ضد وسلوال وژل شوي دي. د لوګر د ولي ویان سلیم صالح ازادي راډیو ته وویل دغه وسلوال تیره شپه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې وژل شوي دي.
تیره شپه د سرخ په ولسوالۍ د بیوش په سیمه کې د افغان ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې شل وسلوال مخالفین وژل شوي دي. په دغه عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو یوه سراچه، شپږ موټر سایکل او یو دشکه هم له منځه وړل شوي دي.
په وژل شویو وسلوالو کې د وزیري په نامه د دوی یو قومندان هم شامل دی. دغه عملیات د سرخ ولسوالۍ په ابجوش سیمه کې شوي. ویل شوي چې په دغو عملیاتو کې یو اندازه وسلې، یو موټر او شپږ موټر سایکلونه د افغان قواوو لاسته ورغلي دي. بل لورته د هلمند چارواکي وایي په سنګین او مارجې ولسوالیو کې د نښتې له کبله دیرش د دولت ضد وسلوال وژل شوي. د هلمند مطبوعاتي دفتر تېره شپه په یو اعلامیه کې ویلي چې وسلوالو هڅه کوله چې پر سنګین ولسوالۍ ډله ییزه حمله وکړي چې مخه یې ونیول شوه. د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل په دې ولایت کې د دولت ضد وسلوالو په وړاندې په روانو پوځي عملیاتو په کابل کې د مشرانو جرګې له رئیس سره خبرې وکړې. د مشرانو جرګې رئیس په پرونی کتنه کې ویلي چې د ژمي موسم د وسلوالو د ځپلو لپاره مناسب فرصت دی. د ننګرهار والی ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات له مخکې پلان شوي دي.
دا عملیات چې اوس هم د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې دوام لري، دا شی تیخ تاړ کړی دی چې ځینې د ملي امنیت منصوبینو له لورې له وسلو سره هم نیول شوي دي.
د ننګرهار چارواکي وایي په دغو پوځي عملیاتو کې وسلوال طالبان هم په نښه کېږي. په کندوز کې چارواکو د پامیریو پوځي عملیاتو د ګړندې کېدو او د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو د مخنیوي پر مسلې بحث وکړ. والي اسدالله عمرخیل پرون د خپل ولایت له امنیتي او پوځي چارواکو سره په یوه کتنه کې په دې باب خبرې وکړې. د والي ویان سید محمود دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ټولو پوځي مسولانو د پرونی بحث موضوع کندوز شاته ته د غیر مسولو وسلوالو د ننوتلو مخنیوی و. دوی د کندوز په ټولو سیمو کې د دوو غیر مسولو وسلوالو د بې وسلې کولو په باب د قاطی اقدام غوښتنه وکړه.
د کندوز په وروستیو ناامنیو کې غیر مسولو وسلوال هم په لاس لرلو تورن شوي دي. ترکمنستان په ناڅاپي ډول ایران ته د ګازو د لیږد بهیر ودرو. د ایران د ګازو ملي کمپنۍ ویلي دغه هیواد ته د ګازو انتقال د پیسو د ورکړې پر سر د لانجې له کبله ځنډول شوی. د ایران د ګازو ملي کمپنۍ پرون په اعلامیه کې وویل د ترکمنستان د ګازو کمپنۍ د هغې موافقې خلاف چې ورباندې صلاح شوي وه ایران ته د ګازو صادرات بند کړي او د پاتې پیسو د تادیې غوښتنه کړې ده. د اعلامیه پر اساس دواړه هیوادونه پر تادیې او دې مسلې چې ایران څومره د ترکمنستان پوروړی دی خبرې کوي، خو ترکمنستان تر اوسه پورې د ایران د دې بیان په اړه سندي ویلي. پا په واشنگتن کې د روسیې سفارت روسی خبری اژانسونو ته ویلي هغه روسی ډیپلوماټان چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما یې له امریکا څخه د وتلو امر کړی و پرون له واشنگتن څخه د مسکو پر لوري روان شول. ولسمشر اوباما تیره اونۍ 15 روسی ډیپلوماټان په جاسوسۍ تورن کړل او له متحده ایالاتونو څخه یې د هغوی د وتلو امر وکړ. باراک اوباما د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر مهال د حق کولو یا انټرنیټي حملو جاسوسۍ او په روسیه کې د امریکایي ډیپلوماټانو د زورونې د ادعاو له کبله د روسیې پر دوو استخباراتي ادارو بندیزونه اعلان کړل. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د دغه ګام په عکس العمل کې د جمعې په ورځ وویل چې دی به له روسیې څخه هیڅ کوم امریکایي ډیپلومات اخراج نه کړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په عراق کې د ډیره پوځیانو د کتنې لپاره بغداد ته ورسید. دغه پوځیان په هغه نړیوال ائتلاف کې برخه لري چې د داعش ډلې پر ضد په جګړه کې له عراق سره همکاري کوي. له ده سره د فرانسې دفاع وزیر هم ملګری دی. او د قزاقستان چارواکي وایي لږ تر لږه 9 کسان هغه وخت مړه شول چې په مرکزي خارګوټي شاخان کې د یوې ودانۍ یو برخه ونړیدله. د خارګوټي د پلازمینې استانه د جنوب ختیځ په 200 کیلومتره کې پروت دی. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت ویل دغه ودانۍ نن ونړیدله خو د نړیدو علت یې نه دی معلوم. د پیښې په ځای کې د ژغورونکو هڅې لا هم روانې دي او چارواکي وایي ښایي د تلفاتو شمیر زیات شي. د دوو ماشومانو په ګډون څلور تنه د نړیدلې ودانۍ له کنډوالو ژوندي ایستل شوي دي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د ازادي راډیو ده. د کابل او اسلام آباد ترمنځ پاړي کوکی کډکیچ د افغانستان د میوو پر صادراتو منفي اغیز کړی. په بل راپور کې اوري چې له پاکستان څخه راستنه شوې کورنۍ په کندهار کې له دولت څخه کور او کار وړي.
د خدای پر لاس دې کونډې چې مال سره صاحب کوي خدای دې وګوري قرآن ولې داش مو سره کوي.
په ننګرهار کې نه د نارجستر سوي سیم کارتونو خرڅلاو خلک اندېښمن کړي.
د قسم کارتونو کلی به خو د اخلاقي فساد لپاره لار هوروي. ترڅنګ د امده قسم کارتونو په ذریعہ باندې وظیفدار خلک غوخل کیږي. د دغه په ذریعہ باندې اختطاف تلار هوريږي.
د خوست قومي مشران وی په دې ولایت کې د قومي لانجو حل ته پام نه دی سوی.
په خوست کې د قومونو په منځ کې ډېر ستر مشکلات شته. تر اوسه پر نه حکومت دې مسلې حل کولای شي او نه ریات یې اوس پر دا مسله حل کړی دو.
په یو مفصل راپور کې مو دا موضوع څېړل چې حکومت په 2014 میلادي کال کې په اقتصادي ډګر کې څنګه روان وو.
چې دغه 2014 کال د نیمایي څخه وروسته مثبت تغیرات پیل شول.
دوه 19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. سپورټي پروګرام د لوبو له میدان کې د یو نوي ورزش د فدراسیون له مشر سره خبرې سي.
مونږه د داخلي مسابقې دایر کوو تر څو چې دا ورزش په شفت کې.
تفریحی پروگرام د ګوړې اچار هم د خبرونې په دویم نیمه کې ووري. د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ په تیر میلادي کال کې د افغانستان د میوو د صادراتو د کموالي سبب شوی دی. افغان حکومت هڅه کوي چې د کروندګرو په تشویقولو سره د کوکنارو د کښت چې د طالبانو د تمویل اساسي سرچینه ګڼل کیږي مخه ونیسي. خو د افغانستان د میوو د صادراتو کمښت د دې هڅو مخته خنډ جوړ کړی دی. د فرانسې خبری اژانس په حواله جزئیات له رضوان مراد ناوري.
د افغانستان انار او انګورو په سیمه کې له ځانګړي شهرت څخه برخمن دي او دا دواړه میوې د افغانستان د میوو د حاصلاتو په سر کې راځي. خو په وچه کې د افغانستان موقعیت او د پاکستان لخوا په وار وار د پلو تړل کېدو د افغانستان د دې او نورو تازه میوو صادرات اغیزمن کړي دي. په تیر میلادي کال کې د تازه میوو سلګونه لارې له پاکستان سره پولې ته نږدې ولاړې پاتې شوې او په کې بار میوو خپل کیفیت له لاسه ورکړ. اوس یو شمېر کروندګر او بغلرونکي وایي د خپلو زیانونو د جبیره کولو لپاره به دوی د کوکنارو کښت مخه کړي. د قندهار د پنجوایي ولسوالۍ یو باغوان فرانس پریس اژانس ته ویلي د میوو په ونو مو کافي پیسې ولګولې خو زیات ناهیلي شو ځکه پاکستان په داسې وخت کې پوله وتړله چې زموږ میوې رسېدلې وې. کروندګر عبدالصمد وایي دوی پرته له دې چې کوکنار وکړي او زیاتې پیسې ورڅخه ترلاسه کړي بله چاره نه لري. پاکستان په تیر میلادي کال کې څو ځله له افغانستان سره په اړیکو کې د شخړو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ هغه پولې وتړلې چې د افغانستان د صادراتو لپاره مهمې برخې دي. فرانس پریس اژانس وی افغانستان په 2015 کال کې پاکستان، هند او متحده عربی اماراتو ته 25,000 ټنه انار صادر کړي او تیر کال د اندازه یوازې 15,000 ټنه و. د انارو په ګډون تیر میلادي کال د افغانستان د یو شمیر نورو میوو صادرات هم په لویه اندازه اغیزمن شول. د قندهار ولایت د سوداګرۍ د خونې مشر نصر الله ظهیر فرانس پریس اژانس ته ویلي تیر میلادي کال مو د 40,000 ټنه تازه میوې د صادراتو لپاره چمتووالی نیولی و، خو په اکتوبر میاشت کې پاکستان د 1,200 ورځو لپاره پوله وتړله او زموږ سوداګرو ته اجازه ورنه کړه چې خپلې میوې انتقال کړي. د افغانستان د کرهنې وزیر اسدالله زمیر بیا وایي پاکستان د پولو د امنیت په پلمه غواړي د افغانستان د صادراتو مخه ونیسي.
مموردل چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ د افغانستان د میوو پر صادراتو منفي اغیز کړی دی. دغه کړکیچ د دې سبب شوی چې په دې وروستیو کې له پاکستان څخه د افغان کډوالو ستنېدل زیات سي. له پاکستان څخه کندهار ته د افغان کډوالو راستنې سوي له دولت څخه د کور او کار غوښتنه کوي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی د دغو کورنیو د حال معلومولو لپاره سپین بولدک ولسوالۍ ته تللی.
دا کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پاکستان سره پر پوله د کډوالو د نړیوال سازمان یا IOM دفتر دی. دلته له پاکستان څخه کندهار ته تازه راغلي افغان کډوال د لومړنیو مرستو لپاره راجستر کیږي.
په کورنۍ کې څو نفر است؟
12 نفر.
سو تر اترس کال زیات مردانه دي؟
تر اترس کال یو زیات.
یو له پاکستان څخه کندهار ته هر ورځ په 100 ډول د 500 څخه تر شپېتو کورنۍ راځي. دغه تازه راستنیدونکو کورنۍ وایي که په پاکستان کې له ډول ډول ستونزو سره مخامخ و، نو دلته هم به ستونزو نه دی پاته. لومړی د هغه کډوالو خبرې اورو چې په پاکستان کې د هغه هیواد پولیسو زبرولي او کډی کولو ته مجبور کړي.
نن دې به شي بیا شابه موږ نن درې باندې چې راوستي
اته کور چیرو
کور په شراف کې د مر سره خو ظلم کړی چې شیخ د دوکا بازار به لړی پر ورو به درول او هغه به را چپا کړ او شو به خطر کښنی ما شمان به ول او ټکول نه نه به را ستین کړل او سيزي به پاتس په بار ورځې خپل افغانستان ته ولرسي یا به څنګه کړل زه پنځه نه را پښې بدلې و نو موږ به راځو خو مجبور خپل وطن ته راځو.
تا چې زه داس کاله کې زه در په دغه یوه خدای په نامه یالو نم لا خارې جنانم بیا تعلیم دی او دا کوم خپل جنان ته خپل سبب ور شو ولې سال ته واړو او هغه هم نه پریدي سال ته واړو او هغه هم نه پریدي واه ورته. دا چې زه داس کاله کې زه پاکستان ته وښ هغه وای اشنا ښکار راک یار راک نه کې جنګالم دغه د خټو ته پلي وغه ته راړنګ کړل وځي ته خوانیان نه سي خپل وطن ته و دلته سره دلته خیمه و دره و دلته جنګاله جوړه کړل ته مون استوګه نه کې زه مور دې څه کوي چې ما دې دونه جای راکې چې مور دې ګډل پر جوړ
په تیرو شپږ میاشتو کې له پاکستان څخه کندهار ته شاوخوا 400 کورنۍ راغلي. دوی چې د ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي له دولت څخه د سرپناه لپاره کور او کار غواړي.
بېرته دایرالو دلته اوس دغه شی ولا کلور زور مون اوس وړو ته چې د خدای پر دین کوي وړه راکې چې ګوله روډي یو شی وکړي چیرې واړو چیرې کښین
جایداد غوړو پر ځای باندې د خدای پر لازم دي کونډي چې مالو سره ځای کوي خدای ته دی وګوري قران ولې دا هیڅ پر سره کېږي زه په نوم حسنه وله باندې نه سم لای څه کوي.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پاکستان سره پر پوله د کډوالو د نړیوال سازمان یا IOM دفتر د تازه راستنیدونکو کډوالو سره لومړنۍ مرستې کوي. د دغه ادارې سیمیز مشر محمد وای چې په تیرو شپږ میاشتو کې دغه ادارې د 15,000 کسانو سره نقدي د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې کړي.
ماجرون ریاست د خلک پیژني کډی ګوري چې هغه د پاکستان څخه واقعیت راوښتي بیا د خلک ته یو ریفر ورکوي موږ ته معرفي کوي. کله چې دا خلک موږ ته راغله ریفر وکتل بیا زموږ یو خپل نفر ستا چې دا اوس را ووینو زموږ کټګوریانې دي مغربان مسکینان معیوبه سپینسری شنی الکان یو تنها سپینږری تنها ښځه موږ هغه خلکو سره عموما کومک کوو.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې مو د کډوالو چارو ریاست د استازي علي محمد سره د کډوالو د سرپناه د ستونزې په اړه خبرې وکړې. هغه وایي چې د راستنیدونکو کورنیو د سرپناه لپاره به ډېر ژر هغوی ته د مهاجرینو په ښارګوټي کې مځکې ورکړي.
داسې د پاکستان نه راشي موږ دغه خلک هغه ته خارجي مرستو ته ورکړو موږ حکومت خلک موږ داسې هغه نه لرو تخصیص نه لرو چې دوی سره اضافه کومک وکړو. صرف موږ زموږ مرستو ته یا یونیسف ته یا یونیسف ته هغوی نه هغه وړو کومک ور دغه مهاجر دي یا دلمان نه راشي یا روزګار نه یا پاکستان نه.
د پاکستان څخه کندهار ته د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ لا هم دوام لري. چارواکي وایي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به 1500 نورې کورنۍ هم دغه ولایت ته راستنې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لس بجې او 15 دقیقې سوې. اجمل تورمان براته وایي چې نن کابل کې ورځپاڼو څه خبره کړې دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د روسیې، ایران، چین او پاکستان ترمنځ د نوي بلاک د جوړېدو او طالبانو سره د نږدې کېدو د هڅو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرنویش پلواک ورسپانی د خپل نننۍ غنی په سر مقاله کې لیکلي د ملي والی حکومت په کورنی سیاست کې د ناکامۍ ترڅنګ په دې وروستیو کې په بهرنی سیاست کې هم پاتې راغلی دی. په سر مقاله کې راغلي په وروستیو دوو کلونو کې په سیمه کې نویو بدلونونو ته د فرصت او ننګونې په سترګه کتل کیږي. زموږ تمه دا وه چې حکومت به دغه بدلونونه د افغانستان لپاره په فرصتونو بدل کړي، خو له بده مرغه ښکاري چې افغانستان په یو نااټکل شوي مسیر روان دی. د سر مقالې لیکوال وړاندې لیکي د پاکستان، روسیې، چین او ایران اوسنی نوی ائتلاف زموږ د ناکام سیاست نتیجه ده. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي طالبانو سره د روسیې او ایران د نږدې کېدلو هڅو ګڼې اندېښنې راپارولې دي. په مطلب کې راغلي د افغانستان په کورنیو چارو کې د روسیې او ایران لاسوهنې به د نړیوال ائتلاف د مبارزې د کمزوري کېدو او په دغه هیواد کې د ناامنیو د پراختیا لامل شي. په مطلب کې دغه شان ویل شوي په افغانستان کې د امریکا لوی قومندان جان نیکلسن په افغانستان کې د روسیې او ایران د سیاست په اړه انتقاد کړی دی. د ویلي روسیا د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې په خاطر غواړي طالبانو سره مرسته وکړي، خو د نوموړي په وینا دا چې طالبان دې د داعش ډلې په وړاندې مبارزه وکړي داسې کوم سند په لاس کې نشته، بلکې روسیه په دې ډول د افغانستان د دولت او په دغه هیواد کې د ناټو او نړیوالو ځواکونو د کمزوري کولو نیت لري. سرخط پلواکی ورسپاڼې بیا په دې تړاو په خپل یو مطلب کې لیکلي د طالب جګړه اوس بل رنگ او بوی اخلي. دوی له نړیوالو څخه د درنو وسلو د ترلاسه کولو په لټه کې دي. د پاکستان ترڅنګ ایران، چین او روسیې ته ورنږدې شوي او یو نوې جګړه ترې په اجاره اخلي. د مطلب لیکوال د یو شمیر شنونکو په حواله لیکي که د امریکا او روسیې اړیکې د اوس په څیر وي او یا تر دې تیرینګلی شي نو بیا طالبان ډیر څه ترلاسه کولی شي او روسیه هم مرسته کوي. په مطلب کې راغلي له ایران سره هم همداسې ده، که د امریکا سیاست د ایران په برخه کې همداسې وي نو بیا ایران هم د طالبانو لاسنیوی کوي. د مطلب لیکوال په دې نظر دی چې نوي حرکتونه پیلیدونکي دي.
د خوست په لکڼو سیمه کې د بیلابیلو قومونو مشرانو او دینی عالمانو په یو غونډه کې لافغان حکومت څخه وغوښتل چې په دې ولایت کې د قومونو ستونزو د قومي ستونزو د حل لپاره جدي اقدامات وکړي. دوی په ځنګړي ډول د کوچیانو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ د مځکو پر سر د دعوو او لنجو د حل غوښتنه وکړه. تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د یک شنبه په ورځ د خوست د لکڼو په سیمه کې د یاد ولایت د نږدې ټولو قومونو مشرانو او سپینګیرو د یوې پراخې جرګې له لارې له افغان حکومت وغوښتل چې شته قومي دعوا او لانجو ته اساسي حل لارې پیدا کړي. دوی ګواښ وکړ که چیرې حکومت په دې اړه بې تفاوته پاتې شي نو د قومونو ترمنځ د وسلوالو شخړو د پیدا کېدو احتمال نشي ردېدی. د لکڼو یو تن قومي مشر خان محمد قیوم خان ازادۍ راډیو ته وویل
په خوست کې د قومونو په منځ کې ډېر ستر مشکلات شته. تروسه پر نه حکومت دې مسالې حل کولای شي او نه ریاتی اوسه پر دا مسله حل کړی دو موږ مجبور شو چې قومونو ته مراجعه وکړو.
د متون قومي مشر حاجی رحمت ګل وای
دولت قومي مشکل حل نه کړل، شخړې حل نه کړې، اوس د حکومت سپینګیرو ته رجوع وکړي چې په وطن کې امنیت راشي، په منطقه کې شخړې حل شي.
د ترزو یو تن قومي مشر قومندان حمید الله جان وای مرکزی حکومت د قومي کشالو د حل لپاره د کمیسیونونو د توظیف پر ځای یو با اعتبار جرګه راوبولي.
حکومت باید جدي غور وکړي. دا په 15 کسانو هغه کمیسیونونو چې د ایسره دربار کې دي په دا نه حل کیږي. دا یو قوي غاټ جرګه غوړي او په هغه جرګه خاطه مرکزی دولت په دا کې باید ملوث حل.
د خوست د ولایتي شورا غړی قمر علي لکنوال د لوی او وړو شخړو او لانجو د هواري لپاره د قومي جرګو رابلل یو پوخ او پخوانی دود بولي.
زه په دا متیقین یم چې دغه نسته بو د دولت سره همکاري د نظام د ولایتي ادارې نه همکاري په نتیجه کې انشاءالله دا ټول مشکل د دې خبرو لارې حل کیږي.
و مو غوښتل په دې اړه په خوست کې د میشتو کوچیانو له مشرانو سره هم خبرې وکړو، خو په نظر اخیستو یې بریالي نه شو. بلخوا د خوست د والي ویان مبارز محمد زدران رسنیو ته په دې اړه وویل د کوچیانو او ځایي خلکو ترمنځ د ځمکو پر سر د ستونزو د هواري لپاره څو ځلې د افغان ولسمشر له لورې ټاکل شوي پلاوي خوست ته راغلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
حامد سادات لیکلی د نوي میلادي کال په حق له داهله لرم چې افغانستان کې سول راشي او دا کال د خوشاله او زیرې لزان سره ولري. جان باس فهیم له کندهار لیکلی په کندهار ښار کې ډیرې کسان موټر سایکلان د ښار په دننه کې په زیات سرعت سره چلوي، په دې باب د اړوندو چارواکو پاملرنه غواړو. عبید الله سروري له لغمانه د لغمان د نوي امنیت قماندان څخه غواړو ترسو د لغمان مرکز او ولي شنګ ولسوالۍ ترمنځ لوی لار کې نوي امنیتي پوسې ځای پر ځای کړي. محمد اخلاص قلمیر له کندهار پاکستان غواړي چې د سولې تر نامه لاندې یو ځل بیا امتیازونه ترلاسه کړي. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا د سمکنۍ له حمایوي دارالمعلمین څخه 55 تنه محصلین، د پښتو ادبیاتو څخه 20 تنه، د انګلیسي ادبیاتو څخه 14، د ساينس څخه 12 فارغ شول او د 14 پاسه تصدیق پاڼې ورکړل شوې. عبدالولي عابد د پکتیا لډن د پټن ولسوالۍ څخه لیکلي د پکتیا له والي د غوښتنه کوم چې د پاسپورټونو اخیستل ډیر مشکل شوی دی. خلک غریب دي، دیو پاسپورت پر اخیستو یې دوه میاشتې وخت لګیږي. بصیر هیلمن له کابله په افغانستان کې د انټرنیټ بیه زیاتې پورته دي، غریبان نشي کولای چې له انټرنیټ څخه استفاده وکړي، هیله کوم چې مسؤلین ورته متوجه شي. محمد قاسم ځمک له هیلمن ولایت څخه لیکلي پاکستان په افغانستان کې دوه مخه سیاست چلوي، ځکه له یوې خوا پاکستان د سولې خبرې کوي خو له بلې خوا پاکستان طالبان ته چیز او جنگ لپاره افغانستان ته راستوي. او حقمل له برمل پکتیکا نه لیکلي د پاکستان پوځ په ښکاره زموږ په هیواد کې لاسوهنه کوي، باید موږ هم هغو قوتونو ته امداد او پناه ورکړو څوک چې د پاکستان خلاف دي.
مرضیه احمد زیبا د ننګرهار اوسیدونکو وایي ناراجستر سیم کارتونه د جرمونو سبب سوي دي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال باز محمد عابد په راپور کې.
په افغانستان کې شپږ مخابراتي شرکتونه په فعالیت بوختي چې دوی دولتي او سلور هغې شخصي دي. دغو مخابراتي شرکتونو د اسانتیاو ترڅنګ یو لړ مشکلات هم رامنځته کړي. د شخصي مخابراتي کمپنیو سیم کارتونه په آزادانه ډول په بازار کې په غیر رجستر توګه پلورل کیږي، چې د خلکو په وینا له دغه نارجستر سیم کارتونو له امله ګڼې ستونزې رامنځته شوي. دوی وایي چې له همدغو سیم کارتونو نه په ګټه اخیستنې انسان تښتونې او اخلاقي فساد ته لاره هوارېږي.
ایمال هم د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی، په جلال آباد ښار کې د لوی لارو په سر باندې سیم کارتونه خرڅېږي. دغه سیم کارتونه کله یوې خوا د اخلاقي فساد لپاره لار هواروي، تر څنګ یې د همدغه سیم کارتونو په ذریعه باندې وظیفه‌دار خلک ګواښل کیږي، د دغه په ذریعه باندې اختطاف ته لار هواریږي. ګڼې نورې ستونزې هم راولاړې کړې دي. له دولت هم غوښتنه ده تر څو دغه سیم کارتونو مخنیوی وکړي، چې له یوې خوا خلک له دغه ستونزو خلاص شي او له بل خوا د دولت کارمندان دغه سردردي خلاص شي چې څوک د ټلیفون له لارې هغه ته ګواښ.
یو بل تن هم ورته شکایت لري او وایي
مانو مسدر ابزید د جلال آباد خاري او تنوسیدون کې غیر راجستر سیم کارتونه کوي او پلو خلکو ته سنتیاوی را برابر کړی. بل پلو چې د استر مشکلات هم خلکو ته پیدا کړی. ډیره وخت هم د غیر راجستر سیم کارتونه باندې خلک واخل کیږي، په مرګ واخل کیږي. په کار دا دی چې د غیر راجستر کړی سیم کارتونه مخه ونیول شي، تر څو یو پلو د سیم کارتونه بند شول بل پلو د خلکو ژوند خوندي وسی، ځکه د همدغه سیم کارتونه د لارې خلکو ډیر مشکلاتونه پیدا شوي دي.
خو د ننګرهار د امنیه قماندانې مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقي وال وایي چې د غیر راجستر سیم کارتونو د راټولولو کمپاین پیل کړي چې په زرګونو یې راټول کړي او د مخابراتو ریاست ته یې سپارلې دي.
د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ جنایي پولیسو د ګډ کمیسیون چې د استناب څارندوال استازي او د مخابراتو استازي پکې شامل وو، د جلال آباد ښار د بیلابیلو ساحو کې د غیر قانوني سیم کارتونو د راټولولو پر موخه کمپاین کړی دی چې 2500 سیم کارتونه چې په غیر قانوني
د جلال آباد ښار په بیلابیلو برخو کې په سلګونو تنه تنکی ځوانان چې په شوکیسونو کې د موبایل کریډیټ کارتونه پلوري، تر څنګ د ټولو شخصي مخابراتي شرکتونو سیم کارتونه هم پلوري.
په دې خبرونه کې مو اچار هم درته برابر کړی دی.
د څه اچار؟
د ګوړی اچار.
د اداري فساد پر ضد مبارزه کوم ځای ته ورسیده لا معلومه نه ده.
موري شرمیګم.
م شرمیګل لوري وایا
ډیر ټیټ دی.
د ګوډی اچار دغه خبرونه د دوشنبه او چهارشنبه په ورځو کې د سهار په 10:15 اوریدلی شي.
د تفریحي پروګرام دغه سپورټي پروګرام د لوم له میدان په همدې خبرونه کې اوریدلی شي. اوس هم رحمت الله افغان په تیر میلادي کال کې له اقتصادي او تجارتي اړخه د افغانستان پرمختګونو او ستونزو ته په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده.
د اقینی د ریل پټلۍ پرانستل، له چین څخه افغانستان ته د لومړني سوداګریز ریل ګاډي راتګ، د لاجوردو په نوم د ترانزیټي لارې د تړون لاسلیک کېدل، د کاسازر پروژې د کارونو افتتاح، د چابهار بندر چارې ګړندی کول، د سلما بند پرانستل، د کچکی د بند چارې چټکول او همدارنګه د شاوخوا 22 بندونو د جوړېدو تدارکاتي چارې نهایي کېدل په بنسټیزو برخو کې د افغان حکومت عمده لاسته راوړنې وې. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر وای افغان حکومت له زیاتو هڅو وروسته وتوانید چې د 2014 میلادي کال په جون میاشت کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. همایون رساوی دغه غړیتوب به د افغانستان اقتصادي ودې ته زمینه برابره کړي او په کلنی ډول به هیواد ورسره 2.5% اقتصادي وده وکړي.
افغان حکومت لحاظ وروسته وتوانېده چې د 2014 کال د جون په 6 د سوداګرۍ نړیوال سازمان غړیتوب په رسمي ډول ترلاسه کړي. د سوداګریزو توکو په ګډون 95% کې سوداګرۍ د دې سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي،
خو تر اوسه هم د ځینو افغان حکومتي ادارو د سستو اقداماتو له امله د یاد سازمان له بشپړ مزایاو څخه افغان سوداګر نه دي برخمن سوي. چارواکي وایي چې کاروان دی، خو یو لړ تخنیکي ستونزو یې کارونه ټکنی کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم 2014 میلادي کال اقتصادي او سوداګریز پلوه له لوړو ژورو خالي نه بولي. د دغې خونې ویان سیام الدین پسرلی ازادۍ راډیو ته وویل د همدې کال په 2 نیمایي کې په اقتصادي برخه کې مثبت بدلونونه رامنځته سول.
په دغه کال کې حکومت په ځینو برخو کې فوقنا د خل اثرونه لره، مګر په ځینو برخو کې له ډیرو جدي سن سره مخامخ و. خدماتي برخو کې، د صادرات په برخه کې، د تولیداتو په برخه کې حکومت ډیر خراوان و. په تیر په 2014 کال کې دغه 2014 کال د نیمایي څخه وروسته مثبت تغیرات پیل شول.
له دې ټولو لاسته راوړنو سره سره بیا هم افغانستان په 2014 میلادي کال کې له امنیتي پلوه خصوصي سکتور په ځانګړې توګه پانګې اچونې لپاره مناسب کال نه و. بلخوا د افغانستان د متشبثینو علي بوردوای په ادارو کې فساد، خراب امنیتي وضعیت، د انرژي کموالی، صنعتي پارکونو لپاره په مناسبو ځایونو کې د ځمکې نشتون او بیوروکراسي په افغانستان کې د پانګې اچونې او سوداګرۍ پر وړاندې تر ټولو لوی خنډونه دي. د دغه بورد غړی حاجي رحمدین اغاوای روان خراب امنیتي وضعیت یې د کارونو پر وړاندې عمده ستونزه ده.
بیوروکراسي ډیر سوي دي چې فساد موجود دی په مملکت کې، د تاجر په مخ کې اخاذي بی امنیتي دا موجود دی. دا ستونزې د 2014 کال کې موجود دی.
له زیاتو هڅو سره سره اوس هم په افغانستان کې د وارداتو او صادراتو بیلانس متوازن نه دی. دا مهال افغانستان 95% واردات خو یوازې 5% صادرات لري. د ولسی جرګې اقتصادي کمیسیون یو شمیر غړي وای په ادارو کې ټیټ ظرفیتونه او په خپل وخت د پروژو نه عملي کېدل اقتصادي او سوداګریزه وده اټکنې کړې ده. د دغه کمیسیون غړي محمد هاشم فاریابی ازادۍ راډیو ته وویل
په ادارو کې ټیټ ظرفیت په خپل وخت د پروژو نه عملي کېدل دا ټول د دې سبب کېږي چې په سوداګریزه برخه کې پلانونه ښه عملي نشي او د هیواد اقتصادي وده اغېزمنه کړي.
د ملي وحدت حکومت کورنۍ ستونزو د هیواد په سوداګریزه وده او د بنسټیزو پروژو پر پلي کېدو ناوړه اغېز کړی. د دغو کارپوهانو له ډلې مزمل شنواری ازادۍ راډیو ته وویل ځینې وخت د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ ستونزې د دې باعث شي چې په دولتي ادارو کې کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ شي چې په سوداګریزو چارو بد اثر کوي.
یو غټ اسون زمنګ دغه سیاسي مشکلات دي خپل تصمیم زرننی ولکیږي په دنه په حکومت کې چې د ولسمشر او اجرایي ریاست پر میان کې هغه اسون یو دا ټول مسائل چې دا خپل تاثیر کوي په هغه حالت کې. نو بل عموم که وګورو داسې ډیر خراب کالم نه و، ډیر خم نه و د تجارت دپاره، ولې په دې امید یو چې سږکال ښه وسي.
په تېرو کلونو کې له نړۍ سره د افغانستان سوداګریزه راکړه ورکړه د کراچی بندر له لارې ترسره کېده چې وخت نا وخت به د کابل او اسلام آباد د سیاسي ټکر تر سیوري لاندې راتله. په 2015 میلادي کال کې له پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه 3 میلیارد ډالر او خو اوس 1.5 میلیارد ته راکښته شوې او پر ځای له چین، هندوستان او ایران سره سوداګرۍ زیاته سوې ده. اوس هم باور شته چې د منځنۍ آسیا هیوادونو له لارې د افغانستان سوداګرۍ د اړوندو هیوادونو اعتبار نه دی خپل کړی او دغه لار افغان سوداګرو ته ګرانه تمامیږي. مزمل شنواری وایي له نړۍ سره د افغانستان سوداګریزه لنډه او اسانه لاره د کراچی بندر ده. افغانستان کولای شي په دې لاره کې پراته خنډونه د نړیوال سوداګری سازمان د لارې حل کړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
لس نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې صافی ناوری.
د لوګر چارواکي وایي په سرخ ولسوالۍ کې 40 د دولت ضد وسله وال وژل شوي. د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل په دې ولایت کې پر پوځي عملیاتو په کابل کې د مشرانو جرګې له رئیس سره خبرې کړې. ترکمنستان په ناساپی ډول ایران ته د ګازو د لیک بهیر ودرو. په واشنگتن کې د روسي سفارت روسي خبری اژانسونو ته ویلي هغه روسي ډیپلوماټان چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما یې له امریکا څخه د وتلو امر کړی و پرون له واشنگتن څخه د مسکو پر لوري روان شول. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولن په عراق کې د ډیره فرانسوي پوځیانو د کتنې لپاره بغداد ته ورسید. د ملګرو ملتونو نوې ټاکل شوې سرمنشي وایي د غوړي چې په 2018 میلادي کال کې سولې ته لومړیتوب ورکړي. او د قزاقستان چارواکي وایي لک تل لګ نه کسان هغه وخت مړ شول چې په مرکزی خارګوټي شاخان کې د بی ودانۍ یو برخه ونړیدله.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوسم د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. د امریکا خبریدونکي ورځپاڼې کرسچن ساینس مانیټور په خپله یوه وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په باب مفصله لیکنه خپره کړې ده. په پیل کې یادونه کړې چې روسیه بیره لري تروریستان شي له سوریې څخه افغانستان ته مخه کړي او مسکو به یې د مخنیوي اقدام کوي. د ورځپاڼې په باور روسیې ویلي په افغانستان کې د امریکا په څیر ګڼ مشترک اهداف لري خو انګیزې مختلفې دي. د ورځپاڼې د لیکنې په یو برخه کې راغلي ډونالډ ټرمپ ته به روانه میاشت د افغانستان جګړه په میراث پاتې سي چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ګڼل کیږي او 15 کاله یې پوره سوي دي. د لیکوال په باور هغه په زرګونو امریکایي سرتیري چې په افغانستان کې دیره دي د وسلولو طالبانو او داعش ډلې پر ضد په پوځي مبارزه کې د افغان قواو ملاتړ کوي. د کرسچن ساینس مانیټور په لیکنه له وسلولو طالبانو سره د سولې خبرې چې د پاکستان په کوربتوب پیل سوې وې بې نتیجې پاتې سوې. افغان پوځیان که څه هم ظرفیت لري خو لا هم د امریکا پر هوایي ځواک متکي دي. او وسلول طالبان هم توانېدلي تر 2001 میلادي کال راوروسته د اول وار لپاره زیاتې سیمې ونیسي. د ورځپاڼې په لیکنې کې د روسیې په کوربتوب د تیرې اونۍ هغو مذاکرو ته اشاره سوې چې د پاکستان او چین استازو هم پکې برخه درلوده او تر دې مخکې هم دوی دغسې غونډې سوې دي. تحلیلګرانو ورځپاڼې ته ویلي د دغو غونډو څرګندېږي چې روسیه په خپله پوله کې د ناامنیو او د سختریزو د فعالیت پر زیاتېدو اندېښنه لري. په لیکنې کې پوښتنه سوې آیا مسکو به د افغانستان یا ګټور شریک وي یا یوازې غواړي سیمه ییز رقابت ته لمن ووهي چې د شخړې د زیاتېدو سبب کیږي. له هند خبریدونکي ورځپاڼې دی هندو په خپله پرونۍ ګڼې کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. افغان مشرانو د پاکستان لوی درستیز ته د سفر بلنه ورکړه. د لیکنې په حواله د پاکستان د پوځ نوی ټاکل سوي لوی درستیز ته د کابل د سفر بلنه هغه وخت ورکړل سوه چې د نوي میلادي کال په شپه جنرال قمر جاوید باجوا د ټلیفون له لارې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره خبرې وکړې. دغو مشرانو د سیمې د سولې پر مسله هم بحث وکړ. د پاکستان د پوز ویان تورن جنرال آصف غفور په خپل ټویټر کې د دې خبره د جزئیاتو ترڅنګ لیکلی، په دواړو هیوادونو کې سوله د سیمې په ګټه ده. د هندو ورځپاڼې لیکي که څه هم معلومه نه ده د پاکستان د پوز لوی درستیز به کله افغانستان ته سفر کوي، خو دا به یې دغه هیواد ته لومړی رسمي سفر وي. قمر جاوید باجوه په نومبر میاشت کې د پاکستان د لوی درستیز په توګه وټاکل سو. د لیکنې په حواله دا پرمختګ په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د سختریزو د حملو له کبله د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ زیات شوی دی. تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. د ازادی رادیو دا خبرونه تر یو لسو بجو دوام کوي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي: سپورټي پروګرام، د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام، د ګوړې اچار. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د ازادی رادیو اوسنۍ خبرونې په ژوندۍ بڼه زموږ د ویب سایټ د لارې واوري او تیرې خبرونې هم اوریدلی او ډاونلوډولی سي. چې د ویب سایټ ادرس مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. هغه اوریدونکي چې فیسبوک کاروي کولی سي چې د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم ورسره خوښه یا لایک کړي. هر ورځ پر دغه پاڼه خبرونه او راپورونه ولولي او په بحثونو کې برخه واخلي. د فیسبوک پاڼې پته مو ده facebook.com/ازادي راډیو. د امریکا ځینو وتلو سناتورانو ویلي کانګرس به وهڅوي چې پر روسیې سخت بندیزونه تصویب کړي. دوی ګرجستان ته له رسېدو سره سم دا څرګندونې کړې دي. تفصیل د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله له رضوان مراد نه اوري.
د متحده ایالاتو دریو سناتورانو له ګرجستان څخه د خپلې کتنې پر مهال وویل چې کانګرس به وهڅوي چې پر روسیې نوي سخت بندیزونه ولګوي. سناتور لینسی ګراهم د یکشنبې په ورځ په تبلیسي کې وویل:
We believe that Putin has hacked into our elections in America.
دوی وايي موږ په دې باور یو چې ولسمشر ولادیمیر پوتین زموږ پر روسي انتخاباتو کې انټرنیټي لاسوهنه کړې ده. هغه په ټوله نړۍ کې دیموکراسي ته ګواښ جوړوي. اوس وخت رسیدلی چې په نویو بندیزونو سره شخصا هغه ته او د روسیې بانکي او د انرژي سکتور ته ضربه ورسیږي. لینسی ګراهم سره د ګرجستان په دورځني سفر کې جمهوری پال سناتور جان مکین او سناتور ګلوبوچار هم ملګري دي. ګرجستان د پخوانی شوروي اتحاد جمهوریت دی چې اوس غواړي د ناټو غړیتوب ترلاسه کړي. سناتور جان مکین ویل د کانګرس له نورو غړو به وغواړي چې پر روسیې نور سخت بندیزونه تصویب کړي، ځکه د نوموړي په خبره مسکو پر امریکا د سایبري حملو ملاتړ کړی دی. ښاغلي مکین ویل زیات شواهد او اسناد شته چې ښایي روسیې د امریکا د ډیموکرات ګوند د ملي کمیټې د ایمیلونو سرور حق کړی دی. جان مکین ویل متحده ایالات به له ګرجستان څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي.
These are very difficult and challenging times. We will continue.
دوی وی زیات سخت او حساس وخت دی. موږ به د ګرجستان لمزکنی بشپړتیا، بشپړې خپلواکۍ او ازادۍ څخه د ملاتړ خپل هڅو ته دوام ورکړو. ټاکل شوی چې د امریکایي سناتورانو پلاوی د هیواد لولسمشر صدر اعظم د اپوزیشن لمشرانو او د ګرجستان او ناټو د روزنې لګډ مرکز څخه هم کتنه وکړي. سناتور ګراهم ویل دی به متحده ایالاتو پر رسیدو کانګرس ته وایي چې روسیه په اوکراین او د بالتیک په سیمه کې څه ترسره کوي. په همدې حال کې 15 شوسی ډیپلوماټان چې متحده ایالاتو یې د روسیې د سایبری حملو په عکس العمل کې له دې هیواد څخه د وتلو امر کړو پرون مسکو ته روان شول. د امریکا استخباراتي ادارې وایي روسیې د دې لپاره چې د ولسمشرې په تیرو انتخاباتو کې د هیلری کلینټن پر وړاندې ډونالډ ټرمپ بریالی شي انټرنیټي مداخله کړې ده.
خلاص دی سیکلنیکونه دی انزکلنیکونه سی
پسیکا که هم مور دیدین ده شکا مثبت تغییرات را
دی پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې دې ځان کا یې دی مکرای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته ځواب وایي. د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
ل آزادی رادیو.
The Lobo, the Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو له میدان سپورتي خبرونه او د ورزش درنو مینوالو ستړي مسې په روانه خبرونه کې د اونۍ مهم سپورتي خبرنه او ترڅنګ به په افغانستان کې د آی ټی ټی اف فدراسیون لرئیس سره مرکه واوري چې دغه فدراسیون د پرمختګ په اړه به معلومات را سره شریک کړي.
مونږه د داخلي مسابقه دایر کوو تر څو چې دا ورزش پیشرفت وکړي.
محترم اوردونکو، د خبرونی په لړ کې به د سنوکر ملي ټیم له لوبغاړي نادر سلطانی سره معرفي شي چې په شپږو نړیوالو سیالیو کې د افغانستان په اساسټوب ګډون کړی دی.
تقریبا 40 کال کېږي چې سنوکر لوب کوم، په مسلکي هغه باندې 8-9 کال کېږي چې راغلم داخلي او خارجي مسابقو ته.
او د خبرونی په وروستي شیبو کې به په 2014 میلادي کال کې د کرکټ د ملي ټیم د لاسترون په اړه معلومات واوري. د خبرونی په پیل کې د اونۍ مهم سپورټي خبرونه له سحر ګل امیرزی څخه واوري. امیرزی صاحب په خیر اغلی، او کراتو وای چې مهم سپورټي خبرونه څه دي؟
ډیر زیاته مننه کاکړ صاحب. د سپورتي خپرونې مینوالو ته سلام. او د سپورتي خپرونې په خبرونو کې لرو چې د افغانستان 15 ګونی فدراسیون مسولینو ویلي چې دوی د لومړي ځل لپاره یو کسي زړه د تمریناتو او سیالیو لپاره پاکستان ته لیږل ده. همدارس په لوګر کې د کرکټ مینوالو ته یو خبردار لرو چې د لوګر ولایت په مرکز پولی علم کې د کرکټ دی لوبغالي د جوړولو کار پیل شو. او د افغانستان د لکانو د بایسکل غلاوني ملي ټیم د پاکستان د بایسکل غلاوني په سیالیو کې د تلوالي لګټلو وروسته بیرته هیواد ته راستون شو دی. د تورتن نور مسایل هم په خبرونو کې را سره شته دي چې زه یې وایم او تاسو یې اوریدونکو را سره په ګډه واورئ.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان 15 ګونی فدراسیون مسولونو ویلي چې دوی د لومړي ځل لپاره یو کسي زړه د تمریناتو او سیالیو لپاره پاکستان ته استولې. د افغانستان د 15 ګونی فدراسیون رئیس خوشحال سروري ازادي رادیو ته ویل چې دغه لوبغاړي به د لس ورځو لپاره په پاکستان کې وي. دغه تمریناتي کیمپ د افغانستان لوبغاړو په خاطر د لومړي ځل لپاره د 15 ګونی نړیوال فدراسیون لخوا ترسره کیږي. د لوګر ولایت په مرکز پولی علم کې د کرکټ دی لوبغالي د جوړولو کار پیل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه لوبغالي پر 15 چری بسمکه د 15 میلیارډ ډالر په ارزښت د هند هیواد په مرسته جوړیږي. د نوموړي د معلوماتو لمخې په نږدې راتلونکو کې به د افغانستان په 15 زونونو کې د نړیوالو معیارونو په درلودلو سره د کرکټ لوبغالي جوړ شي. دا په داسې حال کې دا چې څو ورځې وړاندې د خوست ولایت کرکټ لوبغالی د کرکټ بورډ د مسؤلینو لخوا پرانیستل شو. دغه لوبغالی د جرمني هیواد لخوا د 1 میلیون ډالر په ارزښت جوړ شو چې په یوه وخت کې د 10,000 ګډونوالو ظرفیت لري. د افغانستان د هلکانو د بایسکل غلاوني ملي ټیم د پاکستان د بایسکل غلاوني په سیالیو کې د تلوالي لګټلو وروسته بیرته هیواد ته راستون شو. د افغانستان د بایسکل غلاوني د فدراسیون رئیس محمد حسین حسینی ازادي رادیو ته ویل چې د بایسکل غلاوني دغه سیالي د سلو لوبغاړو ترمنځ په لاهور کې ترسره شو چې افغان لوبغاړي وتوانېدل چې لومړی، دویم، دریم او څلورم مقامونه خپل کړي. په دغه سیالیو کې له افغانستان څخه 15 لوبغاړو ګډون کړی و چې د دسمبر په 9 هیواد ته راستانه شول. او وروستۍ خبر دا چې د افغانستان د جمناستیک فدراسیون دوه ورځې په عمان کې د جمناستیک د ټولو لپاره تر نامه لاندې په یو ورځني سیمینار کې لګډون وروسته هیواد ته راستانه شول. د افغانستان د جمناستیک فدراسیون رئیس جنرال شاه ملنګ ازادي رادیو ته په خبرو کې ویل چې ټاکل شوی ده د ټولو ولایتونو روزونکو ته دغه شان سیمینارونه ترسره شي. د نوموړي په خبره له افغانستان څخه په دغه سیمینار کې فهیم قیومی او همایون عربزی ګډون کړی و چې هدف یې په خلکو کې د دغې لوبې رواجول و. د اولمپیک کمیټې سرپرست محمود حنیف ازادي رادیو سره په خپلو خبرو کې ژمنه وکړه چې لومړی به د جمناستیک فدراسیون لپاره یو مناسب ځای چې ټول امکانات به ولري برابروي. لملتیامو مننه.
بیا هم شرغلاست د لوبل میدان سپورتي خبرونه. محترم اوردونکو، په افغانستان کې د آی ټی ټی اف فدراسیون مسولین وایي چې د تیر کلون په پرتله ډیر پرمختګونه کړی دي. د یاد فدراسیون مشر ګلا جان وفاله ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې دغه فدراسیون په ټول افغانستان کې 15,000 لوبغاړي لري. په همدې اړه زموږ همکار یوسف زدران له ښاغلي ګلا جان وفا سره مرکه کړې او په سر کې د یاد فدراسیون په اړه ورته پوښتلې دي. ښاغلي وفا وویل:
زه ګلوجان وفا د آی ټی ټی فدراسیون رئیس. تقریبا شپږ کاله کېږي چې فدراسیون آی ټی ټی د چوکاټ تربت بدني کې عضویت حاصل کړی ده.
تر دې دمه اصلا ستاسو غلسته راوړنې څه دي؟
لاسته راوړنې د جهاني دغه نایب قهرمانی ده چې په کشور کرواسی او مکشار کې در شوی وو 2011 کې نائب قهرمان شو مونږ تیم
یاد پدرسیون په څو ولایتونو کې فعالیت او څو غړي لري دوی
ولس ولایتونو کې اشتراک لري د فدراسیون کې شاوخوا کې 15000 دغه ورزشکاران پکې اشتراک لري
کورنۍ سیالۍ څنګه دي تاسو په هیواد دننه کې کورنۍ سیالۍ هم ترسره کوي
هر کال کې مونږ ځل د ولایتي مسابقه برگزار کوو بیا ورسته ار کال کې سلور ځل دغه فصلی مسابقه نیسو دننه کابل کې
د آی ٹی ٹی ایف فیڈریشن اوس مال د پرمختګ په حال کې دی کسنګ
په کال کې کې نمخواد بعض فیڈریشن د شل کال کې کې چې فیڈریشن د رسمي د 15 ولایتونو کې نمایندګی نه لري
خا ډیر زیات مهرباني اسن د دغه فیڈریشن د لا پرمختګ لپاره اساسو پلانونه څه دي په دې برخه کې څه کول غواړي
مونږ د داخلي مسابقې دایر کوو تر څو چې دا ورزش په شفتو کې
د لوبل میدان سپورتي خبرونه محترم اوردونکو د پروګرام په دې برخه کې ل نادر سلطانی سره آشناسي
زه محمد نادر سلطانی ما د سنوکر ملي ټیم غړی زه تقریبا شل کاله کیږي چې زه سنوکر لوب کوم او دا په مسلکي هغه باندې اته نه کال کیږي چې زه راغلم او د داخلي او خارجي مسابقو ته اشتراک کوم زما حوالینه میډل چې زه تلوم 2009 کې تلوم ویتنام ته هلته اولمپیکی ټورنمنت هغه ځنه درې سلوخ ملکونو پکې ګډون درلود او هلته زه ورته نیدم چې زه نقره میډال ترلاسه کړم زه تقریبا 18-19 نړیوال مسابقو کې ما ګډون کړی دی زما کورونا لوب کې لکه سر تاسر افغانستان کې 2-3 ځل سلور ځل لومړی میډال ترلاسه کړی دی او باید هر ورزشکار په هماغه وخت سره په هماغه ټایم سره خپل تمرینو کې خپل لوبه ته ادامه ورکړي او شوق علاقه ولري دا ټولو ښه خبره ده زمونږ لکه چې 15 کسان دوستان یو دغه سنوکر کې یو بل تشویقو او یو بل سره لوبه کوو کورنم کوم پابندي ما باندې نشته چې ته هغه وکړه هغه هم تشویقوي
محترم اوردونکو دا چې افغان کرکټ ملي لوبډلې او افغان لوبغاړو په 2014 میلادي کال کې څه لاسته راوړین درلودې او څنګه ودلېدل دا بل واصل وې سال څخه واورو
2014 میلادي کال د افغانستان د کرکټ لپاره تلایي کال وو په دغه کال کې افغان کرکټ لوبډلې او لوبغاړو ښه لاسته راوړنې درلودې افغان کرکټ ملي لوبډلې په دغه کال کې د کرکټ په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره یو بشپړ غړي توبلرونکې لوبډلې زمبابوي ته د شلوریزو یو ورځنۍ لوبو په سیریزونو کې ماته ورکړه په همدغه کال کې افغان لوبډلې په هندستان کې د شلوریزو لوبو په نړیوال جام کې د شلوریزو لوبو اتل لوبډلې وستنډیز ته په ماته ورکولو نړیوال ګوته په غاښ کړل افغان کرکټ لوبډلې په 2014 میلادي کال کې په شلوریزو لوبو کې د ډیرو بریاو لاړخه له هندستان وروسته دویم ځای خپل کړ همدارنګه افغان لوبغاړو هم د نړۍ د غوره لوبغاړو په ډله کې خزایونه خپل کړل محمد نبی ساحل د غوره آلراونډرانو په نوملړ کې دریم ځای خپل کړ همدارنګ شهزاد محمدی د لومړي ځل لپاره د دویمه درجه هیوادونو څخه د کرکټ د نړیوال شورا لخوا د کال د غوره لوبغاړو جایزه وګټله همدارنګ افغان لوبغاړو هم د نړۍ د غوره لوبغاړو په ډله کې خزایونه خپل کړ محمد نبی ساحل د غوره آلراونډرانو په نوملړ کې دریم ځای خپل کړ همدارنګ شهزاد محمدی د لومړي ځل لپاره د دویمه درجه هیوادونو څخه د کرکټ د نړیوال شورا لخوا د کال د غوره لوبغاړي جایزه وګټله او راشد ارمان هم په نړیواله کچه خنوم خپل کړ افغان لوبغاړي په سوداګریزو سیالیو د بنگلاديش غوره لیگ او د پاکستان غوره لیگ سیالیو کې هم ښه وزلیدل شهزاد نبی او راشد ارمان په دغه سیالیو کې د نړیوالو پام ځان ته واړوه افغان لوبډلې د همدې کال په وروستیو کې خپل سرسخت سیال لوبډلې متحده عربی اماراتو ته په یو سیریز کې 3-0 ماته ورکړه همداشان په کور دننه هم سل ورځنۍ یو ورځنۍ او د شپږیزې ولایتي سیالۍ هم د ډیرو مینوالو د پام وړ وې چې د ملي لوبډلې د یو شمېر لوبغاړو ترڅنګ یو شمېر ځوان لوبغاړي هم پکې ښه وځلیدل د افغانستان د کرکټ 19 کلن لوبډلې هم په دغه کال کې د تیر کال په پرتلاخه سیالي وکړه چې د آسیا جام سیالیو کې دریم مقام خپل کړ.
د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه محترم اوردونکو د دې اونۍ ورزشي خبرونه مو هم دمروه تر بیا چې زه سباون کاکړ ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم. د خدای پامان.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدر منو اوریدونکو سلام. د نسل چارواکیو خو هر څه چې وکړل وی کړل، د دوی د بل نسل غم کوي، هغوی به له دوی نه هم بې تفاوت او په فساد ککړ وي، ځکه له خپلو پلارونو یې دا هر څه زده کړي دي. ګمان مه کوئ چې د دې چارواکیو له ولکې به ووځئ. په دوی پسې زامن او لورګانې، او په هغوی پسې لمسیان لمسیانې کارواسیان او کارواسیانې دي، ځکه دومره غلاوې چور او اختلاس یې کړی چې و اته پوښتن نور به یم دلته حاکمان او واکداران وي. خپرونه په ګډو وډو خبرونو پیلوو.
اوس پام وکړئ ګډو وډو خبرونو ته. نتاقان
سپین باورا
وچه غوټۍ.
د اداري فساد پر ضد مبارزه کوم ځای ته ورسېده لا معلومه نه ده.
د جنایي فساد تنور هم ګرم شو.
د سیاست په ګرداب کې غوټي وهونکي د غرقې دوویر اخیستې دي.
او د ډالرو له زوخ کې نسلو سره د مشاعرو او فرهنګي غونډو زوخ هم کېناست. د خبرونو توصیل.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د اداري فساد پر ضد مبارزه کوم ځای ته ورسېده لا معلومه نه ده. خبر زیاتوي چې له همدې عمله اداري فساد کوونکي خپل فساد ته دوام ورکوي، او هغه د چا خبره چې له تیږې هم غوړ باسي. د فساد د چارو ماهرین باور لري چې څومره د فساد پر ضد مبارزه تیزیږي، همدومره ورسره د فساد کچه زیاتیږي، او فساد کوونکي کوښښ کوي چې د مبارزې د څپې تر رسیدلو مخکې دومره څه لاسته راوړي چې پرې وتښتېدلی شي، او په ترکیه، دوبۍ او نورو ځایونو کې د خپلې نبیرې لپاره ژوند تضمین کړي. دوی وایي چې له مبارزې نه ښه دا ده چې د فساد کوونکو زړه لاسته راوړل شي او دلاسا شي.
د در په در آژانس پر اغلی خبر کې ویل شوی دی چې د فساد تنور هم دومره ګرم شو چې نږدې د هر څه پکې وسوځي. خبر زیاتوي چې د جنایي فساد تنور پخوا هم ګرم وو او هر وخت اور پکې بلیده، خو په دې وروستیو وختونو کې سم د دوزخ کنده ترې جوړه شوې ده، او آن په تناره کې د ډوډۍ وهونکو لاسونه یې هم وسوځول. د تناره د چارو ماهرین وایي که دغه د جنایي فساد تنور سوړ نشي نو اور به یې ټول کور وسوځي.
زمونږ سیاستمدار خبریال خبر راکوي چې د سیاست په ګرداب کې غوټي وهونکي سیاستمداران د غرقېدو ویر اخیستې دي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله لاس و پښې وهي چې ځانونه په یو ډول نه یو ډول د سیاست له ګردابه راوباسي او چیرته لرې ځانونه غلي کړي. خبر وایي چې په دغه خطرناک ګرداب کې ډیر غټ غټ سیاستمداران غرق شوي، او بیا یې چا نوم هم نه دی اخیستی، ځکه په ګرداب د نړۍ د لویو سمندرونو اوبه ورماتې دي.
او په پای کې زموږ فرهنګي خبریال خبر را کړی دی چې د ډالرو له زوخ کېناستلو سره د مشاعرو او فرهنګي غونډو زوخ هم کېناست. خبر زیاتوي چې د ډالرو له کمیدو سره د موسسو جوړولو، شرکت جوړولو، ورکشاپونو، سیمینارونو او اتحادیو جوړولو زوخ هم ناس دی او دا هر څه د سړېدو په حال کې دي. ډالري کارپوهان باور لري که ډالر همداسې د کمیدو په خوا روان و نو د دغو ټولو د کنګل کېدو ویره هم شته. نوموړي وایي چې اوس یوازې د حکومتي او دولتي ډالر ځایونو وضعیت ښه دی او کرار کرار خوټیږي، ځکه د حکومت او دولت غټ غټ سمواچیانې دې ته نه پرېږدي چې په زوخ راشي او توی شي. خبرونه خلاص په خلاص.
په کوژده او واده کې د لور او زوی خوښه او رضایت اخیستل ښه کار دی. اوس مو هغه کور ته بیایو چې همدغسې یوه کیسه پکې روانه ده.
لورې، ووایه چې چنار ته دې ورکو که نه؟
ووایه لورې، مه شرمیږه، د تا خوښه ضروري ده چې بیا به ټول عمر خیرا راته کوې او وایې به چې په زور یې ورکړم. پوښتنه یې رانه ونه کړه.
رښتیا وایې لورې، ووایه مه شرمیږه.
مورې شرمیږم.
مه شرمیږه لورې، ووایه.
ډېر ټیټ دی.
رښتیا وایې، ټیټ خو دی. بیا به هر وخت خلک پیغور درکوي چې د لویشتینک ښځې که څنګه سړیه.
هو نو ټیټ خو دی، زه ته تیر بشو.
بډو څنګه دی؟ هغه ته دې ورکو. مورې د ورځې درې کراته کور ته راځي.
بډو هم بد هلک نه دی، له پانتونه وتلی ښه عاجز غلی هلک دی.
ووایه لورې څنګه وکړو؟
مورې زه شرمیږم.
مه شرمیږه لورې، دا خو د شرم خبره نه ده، آینده دې ورسره تړلې ده.
او لورې شرمیږه مه،
ډنګر دی.
رښتیا وایې لورې، ډنګر خو دی. بیا به خلک پیغور درکوي چې د سوی تغذي ښځې.
ډېر خو ډنګر هم نه دی لورې، د ما په نظر خو ښه دی، نیم ګوشته دی.
سپورتي اندام نه لري.
ځه له بډو به هم تیر سو. فقیر الله څنګه دی؟ ډېره دې غواړي.
فقیر الله هم بد هلک نه دی، نه جګ دی نه ټیټ، ښه برابره ونه لري.
لورې ووایه چې ور دې کوو که نه؟
شرمیږم.
مه شرمیږه لورې، آخر دې ورکوو، شرمیږي د څه لپاره؟
ډېر چاغ دی.
رښتیا وایې لورې، ما ته هم چاغ ښکارېږي. ورکوایې بیا به خلک پیغور درکوي چې د چاغومبي ښځې، دې نه تیر به شو که څنګه سړیه.
څه ووایم نو، اوس به زه شاروخ خان او سلمان خان درته د کومه کوم؟ همدغه چنار، بډو، فقیر او نور د موږ ځوانان دي، یو ته انتخاب کوي.
لورې پلار دې رښتیا وایې، په یوه ګوته کېږده خدای به درته ښه کړي.
په جګو ټیټ پسې مه ګرځه، انسانیت، لیاقت او اصلیت ګوره.
ځه اوس په خپله خبره مه پښیمانوه، پرېږده یې چې هر څوک خوښوي.
سمه ده، هر وخت مو چې کوم یو خوښ شو ما ته ووایې، خو ګمان نه کوم چې خوښ به مو شي.
زه یو به خوښ کړو، د پنبې کفترې زرکې او د بلبلو زمنو ته هم غواړي.
یاره ښځې، ته نو د کافروشۍ له کوڅې نه راوځې.
اوس دغه برک شعر هم واوره.
ورزشکار تختی، محصل تختی، او افسرم تختی. ورزشکار تختی، محصل تختی، او افسرم تختی. پیلوټم تختی، سندرغاړی تختی، او ډاکترم تختی. ترجمانان انجینران خو قبلیگی بیازی، ترجمانان انجینران خو قبلیگی بیازی، او دو چارواکو بچان کورنۍ خو لا پخوا تللی دی، او دو چارواکو بچان کورنۍ خو خو لا په خوات للی دی یوازې دوی دلته ډالر ټولوي او ری اخوا نو چې تختی دلی نشی او یا هم تللی نشی وای وطن ساتو یو د وطن عاشقان دغه د نن کیسه ده او دغه د نن کیسه ده
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې و او برخه اخیستونکي و نقیب الله لاروی هوسی حکمت سپوږمۍ حیا وریاخیل او برای افغانپور کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
در دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امیده نمانی، ندیمانی
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې